د مازیګر 15 بجې شو ورېدم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه غړای کې ز هارون بادشاہ د سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر سیمایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او هم د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي د ورو خبرونه له بشیر ګواښ څخه وو.
لمړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی خلکو نن د امن په خوشحالۍ کې لاریونو چترال او بلوچستان کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د افغانستان په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبرو تفصیل د خبر ایجنسی ځینې خلکو نن د یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمانځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویل یې چې له ډېرو کلونو راهیسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. د لاریون کې شامل شیرشاه افریدی مشال رډیو ته وویل
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن و نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وسوزش لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې دا مخکني مونږ رسم رواج و طریقه بیا راژوندي کړو. مونږ د پښتنو لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپه یو. کم په سوچ او کمه طریقه و کم ظلم پښتون سره شروع دی ډېر سخت پرې خپه یو.
یاد دی وی چې دوه هفته وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیراکی پوځي عملیات پوره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له یادو سیمو د بې امنۍ له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال رډیو ته نن وویل چې پرون دغلته پر یو کور چتر وغورځېد چې له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. او دې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال رډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې دفتر بیا وایي چې دوی به چترال او نورو سیمو کې د سیلاب ځپلو او باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران سره به د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزۍ سره کار پوره کوي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته ویلي چې د هیواد د انرژۍ ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ پر دې پایپ لاین کار وکړي. نوموړي ویلي چې د ډېرو نړیوالو فشارونو باوجود د ایران سره د دې ګیس پروژې لاس وانخیست. پرویز رشید دا خبره په داسې حال کې کړې چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خپل ټیمي پروګرام پر سر معاهده کړې چې له مخې به یې دوی نړیوالو څارونکو ته د لاسرسي ورکولو په بدل کې پر دوی لګېدلي اقتصادي او تجارتي بندیزونه لرې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د هغه په خبره دوی غوره ګڼي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. قاسمیار زیاته کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي او ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اخري ورځو کې وشي. یاد دی وی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې په تیره میاشت کې خبرې شوې وې او دواړو خواوو ویلي وو چې بیا به هم دغه رنګه سره کینی. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وو افغان پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې افغان چارواکو د اتو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته په برکی برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې د وو کسانو وژل منلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پېښه هغه مهال وشوه کله چې د بهرنیو ځواکونو هلیکاپټرونه د طالب وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ د روانې نښتې په مهال په هوا کې ګرځېدل. د ناټو پوځي چارواکو ویلي چې دوی د پېښې په اړه پلټنې کوي. تاسې زموږ غږ او خبرونه له مشال رېډیو اورئ. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دوړو هیوادونو ترمن څلور 50 کال وړاندې ختم شوی سفارتي اړیکی بیا ټینګیږي. په واشنگتن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانستلو پر دې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې خوښه 1500 میلمانه برخه ولري. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته به له خپل امریکایي سیال سره ملاقات هم وکړي. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ بیان نه پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په مهال ترسره شي. امریکا په 1968 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختمې کړې وې او پر دغه هیواد اقتصادي، تجارتي او مالی بندیزونه لګولي وو. د یورپی یونین د بهرنو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشره له ایران سره اټمی لوزنامای و اړتیا بولی او زیاتی چې خای په دې سره د ایران او د هغه د گاونډیو او د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ باور بیا رامنځته شي. فدریکا موغیرینی نن په برسلز کې د اروپایی ټولنې یا یورپی یونین د بهرنو چارو د وزیرانو تر غونډې د مخه خبرلان سره خبرې کولې او ویل چې له ایران سره اټمی لوزنامه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یې موافقه ده. او په عراق کې په یو شمېر بمی بریدونو کې 8 تنه وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې 14 زموري چا نه ده منلی، خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر ایجنسی په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم لاریون کړی چې هدف یې خلکو ته د یادې سیمې د امنیت په اړه ډاډ ورکول و.
کم په سوچ او کومه طریقه او کم ظلم پښتون سره شوري ډېر سخت پخا پایو. دا سوچ مرا کړی چې خلک بیره ژوندي شي او خوشحالي بیره شي او خپګان ورک شي.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پختونخوا کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي او دا چې سیندونو او خوړونو ته نږدې اوسیدونکي خلک ښایي اغېزمن شي.
دې وخت کې درمیانی درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی. خیبر پختونخوا کې چې کومه نالو سره خلک دي نږدو نو هغه ظاهره ده خبر ډیسټرب کیږي.
او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو معذور کسوایی په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکي ټوپکو تماچو لا غستلو منع کړی دي.
مالک مشین هم واغسته کنه خبنی تماچه هم واغسته لخبنی اوس د سبق چې منګه چې کم د خپل بچو ته سبقونه ورکو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ازو بلنی رپورٹ تا د خیبر ایجنسی د جمرود قومی مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم یو لاریون کړی. لاریون کونکو ویلی دا چې د پاکستان پوز یا د سیمه له وسلوالو پاکه کړی. دوی غواړي د سیمه اوسیدونکو ته ډاډ ورکړي چې اوس هغوی کولی شي په امن کې ژوند وکړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورٹ راکړي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو د امن مارش په نامه یو لاریون وکړ چې ګڼ شمېر کسان پکې شریک وو. دغه کسان په ګاډو کې د جمرود غونډینا تر باب خیبر پورې لاړل او د امن په حق کې نارې وهلې، ډولونه وهل او وطن هم وکړ. په دې مهال د امن مارش یا لاریون د مقصد په حق لا یو ځای مشر شیرشاه پردي مشال ریډیو ته وویل.
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن وو نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو او منظم منصوبې وسوسه لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې مخکېني مونږ رسم رواج او طریقه بیا راژوندي کړو او بیا چې کوم دی معذور خبر راشي مونږ خوشحالي په خوشحالي شي او غم په غم باندې وي. مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپه یو. کوم سوچ او کومه طریقه او کوم ظلم پښتون سره شوري ډېر سخت پرې خپه یو. دا سوچ مرا کړی چې خلک بیا راژوندي
خوشحالی
بیا راشی افغان ورکشی. او دیا د سیمی او ځوان اول شیر پر دی وویل چې دلته ډیر مشکل حالات وو. خو اوس امن راغلی دی او خلک په اسانه خپل ژوند کولای شي. مونږ دا خلکو ته علمی دنیا ته خیو چې په دې علاقه کې امن د هیڅ قسم خبره پکې نشته. دا ډیر قسمه وعده کې بمونه خلکو کورونو ته کې خودلی شوی وو. اوجرو باندې خلک نه وتل او کور نه به خلک روان کړل. لګدا سی یو خلکو کې یو خوف پیدا شوی وو چې یو د شلو کسانو نه به یو سړی یا دو سړو یو کس روان کو ته غوا به کو هغه یک به دا جرأت نه و جوړ دی ویلی وای چې دا ما کوا
او یو زده کوونکی محب الله وویل چې په هغه وخت کې دوی تعلیم هم نشو حاصل ولای خپل سکولونو ته نشو تلای
مخکې دا سه حالت وګنا چې جنکو بالکل تعلیم نشو حاصل ولای اندارنګ هلکانو تعلیم نشو حاصل ولای د خوف او ير او د امنه په وجه باندې اوس الحمدلله سکولونه د جنګو ولان کولاو شوی الکانو تم هیڅ تکلیف نشته جنکه خپل تعلیم حاصله الکان خپل تعلیم حاصله
یاد دی ویچ د خیبر جن سای په جمرود کې په دی ورستو کې د وسلوالو پر ضد د ملیشې د سواد سکاوټس لخوا موثره کارویانی وشوي چې په نتیجه کې د غسیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوی او امنیتی چارواکي دا کوي چې اوس په جمرود کې د امنیت وزه خشوي دا فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان موسمیات محکمه وای په خیبر پختونخوا همدارس قبایلی سمو کې د پشکال بارانونو لړۍ بد رواني میاشتې تر 25 منټه پورې جاری وو سی بلخوا په چترال کې بارانونو سیلاونو درې کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ خرابې کړې دي له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا پېښور مردان چارسده نوخار ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن او کوهار ډیویژن نه علاوه په قبایلی سیمو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي د نوموړي وینا وا چې د پشکال د بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو لوجې دریای کابل او دریای سند په شمول په مختلف مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي
د وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهره باندې او دریا سند باندې تور بیل نه چې کم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسي طرف ته روان دی ټول دریابونه چې دی هغه د وخت کې نچله نه درمیاني درجه کم سیلابونه چې دی پاغه کې چلیږي چونکې دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا وچی نو پاغه کې خلکو کورونه جوړ کړی دي او فصلونه پکې راکړي نو ظاہر داغا پر ڈسٹرب کی گی اور داغا شان خیبر پختونخوا کے چکم آپ نالو سر خلق دی نزدو نو آغا ظاہر دا پر ڈسٹرب کی گی
دا افتونو سرا دا مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے یو چاروا کی محمد نعیم مشال ریڈیو تا اول چی چترال کے بارانونو او سیلابونو زائی خلقو تا زانی او مالی زیانونو اڑاولی دی او زمنگ تیمونو پسیما کی خپلی حل زلی پیل کری دی
مونگا ڈی سی چترال تا خوراک تا پارا ہم چکم دا انتظامات دا پارا مونگا ہی تقریباً 1 ملین روپے دینے لاؤں مرتا 2 لاکھ روپے دا میڈیسنز دا پارا دی دا ڈی سی سر مونگا رابطہ کی لگیا ہوئی دا غزی انفارمیشن مونگا خلو دا غی مطابق کم کم زی کسی سسا مسئلی اگی تا مخفل ٹیم زور لیگو آگے نے لاؤ چھ ایمرجنسی سیچویشن کی ٹائم پا ٹائم مونگا ڈی سی سر رابطہ کی سونا چھ ایمرجنسی ریلیف ہی مونگا لگیا ہوئی
محمد نعیم زیاد تکڑا چھ دا چترال نا علاوہ دا صوبے پا نور و زائینو کے دا بارانونو او سیلابونو لوجہ چھ قسمہ نقصان نہ دے شوے او دا ہر قسمہ ہنگامی حالات و قابو کول لپارا من خپل تیاریاں مکمل کڑی دی دا یادونه دا چھ دا بلوچستان پا کوہلو سیما کے میش دا جنوبی وزیرستان دا کڈوالو دا کور یو دیوال دا تیز باران او سیلی لوجہ را پریوتے دے چھ لکبل در ماشومان مڑو او پنځه نور جوبل شوی دی دا دی ہم یادوی چھ روانی میاشتے پا لسم نیٹا دا خیبر پختونخوا پا بیلا بیلو سیمو کے باران نو درې کسان وجلی وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوی هم وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان کولو سیمتا کډشوی مسعود قبایل وای د جمعې پر ورځ د باران او سیلې په نتیجه کې د یو کور چت پر وتول کبله درې ماشومان وجل شوی او 15 نور ټپی شوی دی په کولو کې د مسعودو شپېته کورنۍ شاوخوا شپېته کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي
په سولي وزیرستان شه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمې کولوتا ور بایدلیو مسعود قبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو شه د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېده چې په نتیجه کې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېده او دلته میشته د مسعود کډوالو او بچون چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي وه د دیوال لاندې شول چې په کوم ښه درې بچون په هغه ځای مړه او پنځه نور سخت پر ارژلی شول. دغو قبلیانو دا هره وشول چې د مړو او پر ارژلو بچانو عمرونه د اوونه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنت او کسکي کلیو سره تعلق لري. قبلیانو دا وویل چې پر ارژلی پنځه بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټۍ د پاره د کلو هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. چېرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. په کلو کښې په دا موقع موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پېښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د مشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکړم.
وزیرستان کے کیما متاثرین روغ لیدی دلتا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریب بندہ سے سپسا اٹھیا کورا خال کی چیم دا زورت زندر مکانی نا دی در زورت دی اچھا اچھا تی نستا دا دیکھا نستا دا تو در سے پندی زی ہوئے چھا حال آوالی نستا دا در زیت مصیبات سے دی.
اکرام خان دا ہن را تاویل چپ پیشاک شے مرشوی دری بچون بہا پا کلوک شے خورو تاور سپاری. سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردوونکو په دې وروستیو کې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د دواړو غاړو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیې کې سره ولیدل، پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پریکړې وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالي ولې رامنځته شوې په اړه یې له پېښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندوستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو یې ډزې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولي او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د روانې میاشت په شپاړسمه او اوولسمه نېټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانی ملکي وګړو یې ډزې کړي چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په لسمه نېټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا یې خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه یې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پریکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمیزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټبلشمنت او عسکري اسټبلشمنت ته دا درې خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموماً د اوپن غاړې ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي، نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تلی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلیدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نه ګیلي دي دغه هم سټریټیجیک مذاکرات پکار دي چې په مخې ته روان وي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړي، خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړي، او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2113، 15315، 15015، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو لږ تر لږه 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپي دي. په یاده سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو قمندان جنرال عبدالرازق د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 6 بجې د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې شوې. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندي او وایي چې دا ډول ناوړه پیښې د افغان ځواکونو جنګي روحیه اغېزمنولی شي. په دې اړه رپورټ اورو له کابل د رحمت الله افغان.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
پینځه خو زخمیان دلته راغلي، پینځو کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شسد شدید دی، اوه کسان شهیدان. ما ته د دې راپور راکړی دی چې هغه سره ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره ښه دغه ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم. دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو سوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو سوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
طبعاً تاثیر خپل لري، هومره نه در هغه چې علت معلوم شي. کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو. هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي، دا خو طبعاً یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایی حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایی حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامی چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل نه.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وبله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، گل زمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تونستیم کمی افراد کلیدی و اشخاصی که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تونستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کونړ سیند د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې لسګونه کورونه زیانمن کړي. د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه ځمکې له فصلونو سره تخریب کړي ده. یادې سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینوارې ورغلی او د رپورټ یې موږ ته رالېږلې ده.
د کونړ سیند د څپاند کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه له منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلق د قسم مشکل سره اختری نو غوښتنه میداله چې د وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانی وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځینې کې دوی بيخي زمونږ پښتنه ونه کړل. دلته براتله لاس فکرې به مرتوله کولې چې غوې وال چې د قوم خدمت وکاو. بدبختانه پنځم ورځ د چې یو وکیل صاحب رانغه
پرون لانه کابل پرون رئیس دا داخله چاند سره وان دي مخ به ته وځي کنه او دا کورینه د وبولاندې کړی دي د دې وبو مخ ته ونني ورشي دا ټول داخل ته مزه بوز داګه داخل هو تقریبا نیمه حصہ د کامې ده. په هیڅ نو د څه په کیس کې نیمه کامه ده مزه ده.
له کله نه چې د کامې ولسوالۍ د ذخیرو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي، خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه اورو. د خبر ایجنسی خواوشه سلو خلکو نن د یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمنځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویلې چې لډېرو کلونو وروسته یې اوس په سیمو کې امن راغلی، نو ځکه یې لمانځي. یاد دې وي چې دوه هفتې وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیرا کې پوځي عملیات پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د یادو سیمو د بی امنیو له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د بلوچستان په کولو سیمه کې مشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال ریډیو ته نول چې پرون دغلته پر یو کور چت راوغورځي چې له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو دوی غوره ګڼي چې دا مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وو افغان پوځیان وژل شوي. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې وژل شوي پوځیان اته دي. په دې ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا پیکه په بریکي برک ولسوالۍ کې وشوي. چارواکو دا یو خطایي عمل بللی. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 45 کال وړاندې ختم شوي سفارتي اړیکې بیا ټینګېږي. خبرونه مو د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس اورېدونکو، راځو نړیوالو ورځپاڼو ته. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي، له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو وروسته به پاکستان وکولی شي له هغه هېواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کړي. بلخوا د اکانومسټ مجلې یوه لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید په ګډه کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترامدوي، چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمی پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمی پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي، چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو او دا شان نور ژوبل شول، خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولس مشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ، چې دا شان دغه هېواد د سولې عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي د دغه هیواد استخبارات وسبالو طالبانو امرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجلل کی دوانه غاړي مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولست بدمنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید دغه لپاره عملی کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول غړو ماشومانو خپل ژوند وبایل، په حکومت او د پاکستان په پوست د دباو نور هم زیات ک چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ ازغام ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي، او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمنځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو، او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي، او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي، او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
سپین مړې په عراق کې د جمعې د ماخام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې یو سلو شل تنه وژل شول چې زیاتې ماشومان وو. د حملې پړه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. سپین مړې په دې اړه پرون یو اعلامیې خپره کړې چې جزئیات به له فرشتي جلال ځای وورو.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدی وحشیانه حملو په خاطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون وویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په شارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډیرو خونړیو حملو ګڼل کېږي چې په یوه مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي. د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زورووره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
د مشال رادیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د روژې میاشت له پای ته رسیدو سره سم د خیبر پختونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمېر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو او سړو تر څنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حد زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور حیات آباد میډیکل روغتون کې پروفیسر ډاکټر غریب نواز مشال ریډیو ته وویل چې روژه کې ټوله میاشت خېټه یا معده ټوله روز کې د نه خوراک بلد شي نو د روژې تېرېدو وروسته ناڅاپي ډېر او ګډوډ خوراکونه معده خرابوي او باید انسان په دې ورځو کې په خوراک کې د اعتدال او احتیاط نه کار واخلي.
اسی خوم په کاردار کې اعتدال نه کار واغستی چې خود روزې نه فورن بعد اعتدال ضروری دی په خوراک کې. هغه په دې وجه چې په دې یو میاشت کې لغون تکي د بایولوژیکل کلاک لغون تکي بدل شي معده دې سره عادت شي چې د روزې خوراک نکي خالي وي او دا چې فورن منګه به ترتیبه به وخت خوراکونه او هر کس خوراکونه چې معلومه هغه سره په معده ډیر بوج بریوزي او کافي مریله مسائل پیدا کوي چې د دې کې په کار دا سده چې خلک یو اخوان ډیر خوراک نه په کار او ډیر مکس کړو خوراکونه نه په کار نسبتا ساده خوراک په کار په یو وخت کې.
پاپي خور لیډی ریډینګ روختون کې یو بل ډاکټر ډاکټر ګلاب وایي چې په دې ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابیلو ځایونو ته په سیلونو ګرځي او دوی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې صحت لپاره خطرناک وي. نو باید دوی دغه خوراکونه ونه کړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اختر او کچو کې چټیاني او دا کم سټاک خوراک چې دی سره سره دا چې ان هیلدی فودز دی والی ډیر زیات مقدار د بازارونو کې د چابریانو والو نه روډ په غاړه باندې او unfortunately زمونږ د هوټل خوراکونه چې کوم دي کنه صاحب بالکل صحت مند نه دي او د صحت لپاره د نقصان سبب جوړي. لهدا خلکو ته پکار دي چې کله بهر چکر ته ځي یا چرته ځي نو ځان سره د خپل خوراکونه.
ډاکټر غریب نواز جاتوي چې د معدې په داسې ناروغو کې یو څو نخې داسې ری لکه تبه قی کول یا دس کول کچره دارا شي نظر تر زره ډاکټر سره لیدل پکار دي او کده غنوي نو باید انسان په خوراک کې احتیاط وکړي او د نیمبي او مالګې صفا خټ کېدل او پروس کې پیند شپږ ځله وسکي.
د سونه خانه داسې دي چې دا راخکاری شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروری ده. هغه کې نیمه غلطه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او کدا څه جوړ نه وي صرف زړه سوځي یا خراب تر اخر ډرکی راځي نو هغه حل دا دی چې انسان د خوراک نه خوراک کې صرف د سکلو اوبه وسکي یا داسې جوس موس یا خشې چې کوم لیمبو دی پکې لږ مالګه واچي نو هغه سره به یو څو ګڼټو کې دننه دننه د پخپل به دا مسله حل شي.
د پامول چې روژې ختمېدو وروسته د اختر د لومبې ورځ نه په سلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو ته راوړل شوي چې پکې زیاتره د معدې او خېړو خرابېدو ناروغي وه. خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو په ډیر اسماعیل خان کې میش له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د اختر لپاره به ځانګړې مالی مرستې ورسره کوي، خو د هغوی په خبره چې لا هم دغه مرستو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي له اړوند حکومتي ادارو سره به د کډوالو دغه ستونزه شریکوي. لسیمې پرې د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
پر ڈیرا اسماعیل خان شمشتہ دو قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون پدا خبرہ خپا غصہ دی چھ دے حکومتی چرواکیو دے اعلانونو لفظونو باوجود دویتا دے عید پا موقع ورکون کے دے دو میاشتو سلیرویش ذرا امدادی کلدار پا وقت و نراسے دے چھ لمخ یہ دے دوی دے عید ضرورتونا نمگڑی پاتے او پا زوردل مشکلات کشی نورا اضافہ وشوا یو کا بالی بخت دین ویائی
کینه مندیر شه د نواساری د مرمی ستانه شه ملاو مستا صح مشکلات ته د ایدو د خپل خوشی سره نه کتر حکومت چرواکی چې داری په مستا زر زر رکو دا کوشش مې را باندې مستا چې وکړو پران چې مستا خو ته ضرورت ته کې دینه دي
سراج الدین دغه خبره په دار رنگ مخشه بیا ای
یو طرف حکومت کو مستا دایل نه کړی چې داری په ضرورت به تا نه وی چې افغانستان خالدا نو دا ته مستا پاید نه مخشه داری په نه راو نو شه مز نو جوړه وکړه نو نور شای نه وکړل زه بچنه اوسه یې نګریه پته شه هغه پوا
دغه بریکشه د یو وړو کی جړکی گلې مانه هم وار وای خبر میں چیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال ہے رنگ جواب وکا محمد نذیر دا وویل چې د قطبی وزیرستان د جنگ زپلیو قبایلانو نور هنډر مشکلات نیمګړتیاوی او غشتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکیو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابند چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي دي انڈیا سے ہاں خبر وساتا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
چوکشتا کنشتا چه چه نمونگ دو پختانو تو پوشو کی او مونگ تا یولا را وخی
دا ماشوما میم غیه که ما دی کند تا پوری زن دا سی زن گل ما دا ماشوما این بچه خبا چپا دیره شون لور میم دا غیگ نلاره برخم لاره لپتم لاره چپلیم لاره
کلا مونگ تا کارتون را کرو ووسی مونگ او پولیس لاس بگیروان پولیس تا شکارت کاره که اول دا ترتیه ای دا که درس بنایه
مشال راڈیو دا بیوسا او خاموش خلقو غاگ
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میش د جنوبی وزیرستان کډوالو ماشومان وایي د کډوالۍ اختر د کلی هغه ته نه رسی. د دې ماشومانو په خبره په وزیرستان کې جګړه روانه ده او دوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. د جنوبی وزیرستان د کډوالو له ځینو ماشومانو سره په سیمه کې د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي.
پا په ډیره اسماعیل خان کښې د کمکي عید نن دریمه اخري ورځ ده. د دغې ورځې په مناسبت مشال ریډیو په ډیره اسماعیل خان کښې میشته د مسعود کډوالو ځنې بچون ژغولي دي. دا بچون څه وایي وار وای ځنې؟
د مور نوم رومان مسعود دی.
رومان مسعود، عید دې وکړه؟
چې عید مې وکړه خو خوند یې نه وه.
خوند یې ولې نه وه؟
سخته ګرمي وه، د کډواله عید وه، چې د وزیرستان عید خو نه وه. وزیرستان عید ډېر خوند کوي، ګرمي نه وي، دالی نه وي، اتړی نه وي، خلک نقشې ولي، بچون خپلې لېبې کوي، دلته خو هېڅ نشته.
په ډیره اسماعیل خان کښې چې دا ټوله کمۍ دي، بیا ته وزیرستان ته ولې نه درومې؟
په وزیرستان چې جنګ دی، پوجیون دي، طالبان دي، مېږه پرېږدي نه.
زه انایا مسیده یم.
انایا، عید ته دې څه کړي وي؟
شلې جامې مې کړې وې، وکسه نکري جي مې لګولې دي، نوسینه مې سره دي.
د عید ورځ ده، نور بچیان ته به څه وایې؟
نور بچیون ته دا یایم، هر وخت ته دا وکوي چې امن وي، خوشحالي وي، ابودي وي.
انایا، د عید یوه سندره ورته ووایې؟
جی، درته ووایې.
ویې ویایې؟
عید روغی، عید روغی، روچۍ چې ویایې سندرې، سندرې خوندورې، عید روغی، عید روغی.
دا د جنوبي وزیرستان د کډوالو ماشومانو اوریدونکو په وړوکي اختر کې هغه خلک چې په بدن روغ وو د خپلو خپلوانو کورونو او همداراز میلو ته ولاړل، خو د چارسدې په شپقدر کې معذورو کسانو دغه خوشحالۍ په کور تیرې کړې. دغه معذوران وایي د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرستې ورسره وکړې. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د وړوکو اختر د خوشحالیو په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تېروي. په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال رېډیو ته وویل:
موږ چې مازور لزوم نو موږ ته ډېر زیات تکلیف وي، تی درانم شولولو، نو چې کوم خلک راشي ډېر عزت یې کوو، ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی موږ له دومره راشي، موږ خو مازوره خلک یې، موږ خو ته ډېر زیات تکلیف وي.
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډلو روزګار کوي او په سایکل کې خپل دکان له راځي، خو که مازورتیا یې نه وه نو ممکنه وه چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالۍ لا زیاتې وې.
په دغه یو شیز باندې ډېر موږ مطلب چې افسوس کوو چې موږ له ملګري راځي، زموږ هم له دا غواړي چې موږ هم دوستانو سره یو ځای شو، وینو سره. نو یو خو موږ مازوره خلک یو، دا تاسو مینه چې په د دریو ټیرو سایکل کې زه دادې رالم دلته، نو هلته چې زما نو سورلی په کار ده، سورلی انتظامات ما سره نشته دی، نو په دې باندې زه ډېر زیات خپه یم چې هغوی سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس یې نشته دی وایي چې هغه په خپله خو مازوره دی، خو په دې خوشحاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته سویلو
زما چې کوم دی سلور واړه بچی دی، پیسې رانه واغستلې، ورته مې دا په دغه باندې ویلي دي چې مالکه مشین هم واغسته کنه ښه به نه وي، تماچه هم واغستله ښه به نه وي. دا زمون کلچر نه دی نن سبا. اوس د سبق چې مونږ چې کوم دی خپلو بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په مهمند او په شوقدر کې د مازورانو شمیر څومره دی او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي؟ د انجمن بحالی مازوران پرواز تنظیم مهمند ایجنسی مشر محمد خان
یاره تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 ته رسیدلې ده مازورانو. دې کې د ماکو چاودلو والا هم شته، منټډ هم پکې شته، د ګونګې هم پکې شته، کاڼه هم پکې شته دی. خو موږ سره نه حکومت څه مرسته شته، نه زموږ پخپله داسې وشته.
خو دې مازورانو وویل چې روان لوی اختر لبه کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره له اوس نه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټک اور هم وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې لا هم د اختر میلې او تړونه دوام لري. د دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتړونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغه اتړونو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی دی.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هر عمر کسان د خپلې خوښې اتڼ کوي، یوې بلې خواته څرخي او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلی وګړي بیل بیل اترونه کوي، ل ځوانانو سره سره د ارومر وګړي پکې تر سترګو کیږي. د همدې اتنو جنو غډنوالو خپل احساسات له مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلی شاد زې زراغلم، نو تر کال لې د اختر د پاره شو پروګرام وي د ګرد، یعنی عزیزان قربان دوستان دازل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو اتړو مناو کو خپل، یعنی سمستیاني هغه ګړي سره وک دغه درې ورځې زموږ د پاره ډیر د خوشحالي او د نیک مرغي د نیک مرغي ورځې زموږ د پاره ډیر د خوشحالي ورځې.
بس خوند خو کوي خو زموږ د اډي د سال د لډیر لری لری زخه سپندې ځوانان ازي او دلته چې کوم دي زموږ د اډي ماحول چې کوم دي د ساتو ځنه دي باید د چې د جوړ سډیر خراب دین لری لری زخه ځوانان راځي دلته د میلو په بارک ور او د شغل مبارک ور ازي ان شاء الله تونه خو ډیر شه دي دار ځای تونه دار کوم یا ته تونه کوي نو مرد غوړ چې زموږ د ساتوم لر ځایونه برابر نه، یعنی ځوانان دونه تکلیف کوي لری ځای راځي دا غو د پاره نه پکار شي سم پرمړ با تنن ورته ازمړ د پاره چې به بیا اډا سم ویلا د سات بل دای ځای
د جو په شمال د بلوچستان په اکثر نورو پښتون میشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبه ورځ د کمکی اختر دریمه وا، خو په اکثر سیمو کې د اختر همدا میلې او تړونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
اوریدونکو، که څه هم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سوات کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سی ډي ګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی، خو دوکانداران وایي د پخوا پرتله د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبر د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو اس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سی ډي ګانو کاروبار زخت زیات اغیزمن شوی دی. له سوات څخه د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات مرکزی ښار مینګوره کې د سی ډي لوی مارکیټونو کې دوکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامي ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د مینګوري مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډي خرڅونکي ثناء الله په دغه اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډیر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کوري نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن باچا چې په توخ سره د سی ډي کاروبار د 1300 کالو راسي په مینګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار خنه دی او لوجې د سی ډي ډرامو په معیار هم پوره اثر پریوته دی.
اصل کنه کله چې دا یو اس بی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډیر غټه اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شیم نشور کولای وجه دا دی چې یو سړی خشه جوړ کی نو په کیسټ کې خرسيږي نو دې په کیسټ کې خرشي دکاندار لوي دی منافع کې او دکاندار په بل په مینه جوړ کی.
مارکیټ ته راغلی د سی ډي ډرامو یو مینوال وایي چې ډرامې ډیر خوښوم او کومه نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان هم دی او د دې نوی کلیم بخپلا او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات وخت دی کور کې وو د سې دا غانې معنی ځان نه وو.
د سی ډي په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوی ټیکنالوژي سره د کاروبار ته وده میلاو شوې ده. کاروبار کوونکی وایي چې په پاکستان کې د کاپی رائټ قانون نشوالی لوجه په مقامی توګه ډرامې جوړونکو ته خاص مالی پیدا نشته، ولې شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپل خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویډیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي. د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر ایجنسی خوښه سلو کسانو نن د یو لاریون په کول سره د سولې ټینګېدل ولمانځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ، ویلې چې له ډېرو کلونو پسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. د خیبر پختونخوا په چترال او د بلوچستان صوبې په ځینو سیمو کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمو کې میشته د جنوبي وزیرستان او یا کډوالو کورنیو ځینو غړو مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون دغلته په یو کور چت راغورځېدو له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار مشال ریډیو ته پرون وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبره په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو ښه به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د و افغان پوځیانو په وژنه خفګان ښودلی دی او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. د یوې خبرپاڼې تر مخه چې همدا نن له ولسمشر د دفتره خپره شوې ده، په کې ویل شوي دي چې هغه د افغان پوځ د وژل شوو کسانو کورنۍ ته خپلې ژورې خواخوږي ورسولې. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور پنځوس کاله وړاندې ختمې شوې سفارتي اړیکې یو ځل بیا ټینګې. او د یورپي یونین د بهرنیو اړیکو امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی له ایران سره اتمی لزلمه یوه اړتیا بللې او زیاته کړې ده چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا بحال.
د خبرونو ولدې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسې دي. تاسو کولای شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمون تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه راکړي. د الله پاک.